ځینې حملې او عملیات کوي، خو زما په فکر دا د افغانانو لپاره کوم جدي ګواښ نه دی.
د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د 2012 کال د می په دویمه نیټه اسلام آباد ښار ته نږدې په بټاباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. همغه وخت د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اسامه بن لادن د وژل خبر ورکړ او د دې د زرګونه ملکی کسانو د وژنې مسؤول وباله.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
The Osama لوشل کې دروسته د پکور کې داسې اسناد ومندل سول چې د القاعده شبکې مهم مشرانو د طالبانو لمشر مولا محمد عمر سره هم اړیکې درلودې. د ولسی جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې د اوسامه لوشل کې دو سره د القاعده شبکې فعالیتونه کم سوي، خو شبکه لا هم په خپل ځای پاتې ده. د دې جرګې یو غړي داود کلکانی ازادي رډیو ته داسې ویل:
د القاعده د مشر د وشل کې دو نه پاس د القاعده عملیاتونه کم سوي دي او معاصریت له لاسه ورکړي. اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت لري، نور ځایونه کې دغه فعالیتونه لږ کم شوي دي.
وروسته له دې چې القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ پر جګو برجونه حمله وکړه، امریکا د القاعده شبکې د ځپل لپاره افغانستان ته راغله او د طالبانو نظام یې رانسکور کړ. امریکا له پرله پسې لس کلنو هڅو وروسته بالاخره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وموند او په خپل کور کې له منځه یووړ. د مشرانو جرګې غړی داود حساس د اسامه وژل کېده دل یو عادی پیشه غنی او وای لکه څنګه چې تمه کېده حسی نتیجه ورنکړه. شغلی حساس ازادي رډو تویل ترڅو چې د القاعده شبکې ملاتړي هیوادونه چې دغه په خبره پاکستان هم پکې دی اصلاح نسی، د شبکې لمنځه نسی تللی.
د اسامه وژل په پاکستان کې او د افغانستان د حکومت لپاره او د دنیا لپاره څه لاسترولنه نه درلوده. لاسترولنه په هغه وخت کې درلوده چې دی باید د تعقیب کړی وای چې اسامه څنګه په پاکستان کې اوسېدی، چا بولې او د چا د خاص حالت ساتل کېږي، پر څه کم لار کړی او کمی خوار غلی وای. اسامه یو شخص نه و، هغه د دولتونو د خاصه حمایه کېدی. په پاکستان کې د استخباراتو مرکز ته نږدې په یو کور کې اوسېدی. نو نن القاعده بیرته ضعیفه نه ده تر هغه وخته پورې چې هغه ملکونه مشخص نه شي چې څوک د القاعده پشتیبانی کوي. نو په هغه وخت کې موږ وکولای شو چې د القاعده د بین یوسو.
کله چې اسامه د 1998 کال په فبروري کې یو فتوا ورکړه او وی ویل چې د امریکایانو او يهودانو د پلویانو وشل د مسلمانانو دنده ده، نو د امریکا ته ډیر مهم سو. له دې فتوا وروسته په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو حمله وسوه چې 240 کسانی وشل او شاوخوا 5000 نورې ټپیان کړل. امریکا له دې حمله وروسته اوسامه دغه کسانو په لیست کې شامل کړ چې امریکا پر سر میلیونونه ډالر انعام کېښود. خو سیاسي کارپوهان وایي لکه څنګه چې لازم و امریکا د القاعده شبکې د لمنځه وړلو لپاره کار نه دی کړی. جنرال امر الله امان ازادي رډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
سازمان د القاعده یو ملي او بل مللي او تروریزم شبکه ده. سازمان د القاعده د رهبری له لحاظ یو ورکی صدمه ولیدله. بنا انز امیدوار دي ته چې هغه تعودونه په ملي ټولنه کې بل مللي ټولنه کې سوي دي د دې سازمان د مخنیوي او لمنځتلو باندې عملی اقدامونه وکړي.
غوښتل مو د القاعده شبکې د اوسنۍ فعالیتونو په اړه د دفاع وزارت نظر هم راوخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرې کولو ډډه وکړه. سمو د وړاندې په کابل کې د ایصاف ویان ګونټر کټس هم ویلو چې په افغانستان کې القاعده شبکه لمنځتللې، خو ممکن ځین غړي اوس هم پاتې وي. د القاعده شبکې د بنسټي شودونکو اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو نیم میاشت وروسته د دې شبکې دویم غړی ایمان الزواهری د دې شبکې مشر وټاکل سو، خو معلومه نه ده چې الزواهری د محل چیرې دی.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم او د خزو سره د تاوتریخوالی په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ اوریدو ته مرابولم. د افغان خزو سره تاوتریخوالی هغه مسله ده چې د بشري حقونو د فعالانو ډېرې اندېښنې راپارولې دي. خشونت یا تاوتریخوالی که د کلمې په حساب تعریف کړو، خشونت خپله یو عربي لفظ ده چې سخت یا خشن معنا ورکوي او د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې تاوتریخواله یا خشونت داسې یو ناسم یا سخت چلند ته وایي چې په مقابل لوري کې د قهر او غصې سبب شي. د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه دي، کیدای شي په مستقیم ډول یا فزیکي ډول وي، لکه یو څوک ووهل شي، وګواخل شي، یا جنسي تیری ورباندې وشي. غیر مستقیم زور زیاته بیا هغه دی چې په ښکاره توګه نه څرګندیږي، خو د بل انسان د نارامۍ سبب کیږي. د مثال په توګه یو چاته ارزښت نه ورکول، بې تفاوتي، شیطنت او غیبت چې کیدی شي د یو انسان د زوریدو سبب شي. که د نړۍ تاریخ ته وګورو، په ټولو انساني ټولنو کې انسانان په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي د افغانستان په ټولنه کې بیا تر ټولو ډېرې ښځې ځورول کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې له ښځو سره ناسم چلند کیږي او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي، علتونه یې ډېر زیات بیان شوي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې دوی هره ورځ د تاوتریخوالي لسګونه پیښې ثبتوي چې ګراف یې مخ په بره روان دی. یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بڼه وحشت ته وتلې چې حتی د ښځو غوږونه او پوزې پرې کیږي.
بدبختانه باید ووایم هغه تاوتریخوالی سي اوس ته په اوسنۍ بڼه، مخکې دا شیان نه و، مخکې د ښځې حلالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا دې چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا دې اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په همهغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بیلګې ډېرې سوې.
افغانستان ډېر کلونه جنګ یې تېر کړی دی، او اوس داسې یو مرسالاره جامعت جوړه شوې ده چې ښځو هېڅ وخت اقتصادي استقلالیت نه درلوده.
افغانستان کې اصلي عامل څه ده؟ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازینی عامل یې نه مراعت کول دي، اصول او قوانین د اسلامي په اوله قدمه کې. البته
اسلام کې ډېر حقوق هغه ورکول شوي هغه نه مراعت کېږي. دا ټوله وجه د بېسوادۍ او اقتصادي مشکلات هم راځي دي، خو مشکلات ټول مشکلات چې جوړېږي د بېسوادۍ نه جوړېږي.
ازادي راډیو د ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ له څو بحثونو پیلوي، او په افغانستان کې به له ښځو سره د زور زیاتۍ پر علتونو او د حل لارو په اړه خبرې واوري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او لرې سیمو کې به د ښځو حال واخلو او په اړه به یې معلومات خپاره کړو. خنو په لومړي بحث کې مو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی رابللی دي. خراغلی په سر کې به له میرمن شکریا بارکزی څخه وپوښتم، ستاسو په نظر له افغان ښځو سره د زور زیاتۍ غټ علتونه یا لاملونه څه دي؟
خشونت په افغانستان کې مخصوصا د ښځو سره دا کوم نوې تازه پدیده نه ده، چې موږ وایو چې دا تازه رامنځته شوی دی. دا دینه مخکې وو د ښځو سره تاوتریخوالی متاسفانه په هر کور کې و، د هر پلار او ورور میړه په فکر او په ذهن کې همدغه څه ده. دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او چه شی ده او چه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کیږي چې دا د دوی خپله پوهه د ښځې نه او د ښځې د حق نه ډېره ټیټه اوسي. دا یو دویم قدم کې متاسفانه هغه دینی عالمان چې باید خلکو ته روښنايي ورکړي چې وایي خلک پوه کړي چې د ښځې حق په اسلام کې څه شی ده، هغه یا مونږ بیخي لرونه او یا هم اصلا خپل ژبه او خوله نه خلاصي چې وایي چې خدای ته ګوري دغه کار نه چې تاسو کوی دا د اسلام پر خلاف ده. ښځې د میراث نه محرومول، ښځې د تعلیم نه محرومول، ښځې وهل ټکول، د ښځې سره پکول، اصلا ښځې د یو انسان په صفت نه بلکې د اشیا په صفت باندې ګڼل، لکه ګیلاس، پتنوس، قالین، دا رقم شیان. متاسفانه دا یو ډېر تریخ واقعیت دی زموږ په ټولنه کې.
غواړم د میرمن فتانی ګیلانی نظر هم غواړم. تاسو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتۍ ځینې دلایل وویلې، غواړم په دې باندې که نورې سخواوې چې د میرمن ګیلانی په ذهن کې دي هغه مو وایي چې څه فکر کوي چې نورې څه وجه دی چې د علت افغان ښځې له خشونت سره مخامخ دي؟
دا عوامل هم دادی چې تقریبا د 15 وخت کال نه زیات وشو چې په افغانستان کې جنگ دی. زمون بچیان په جنگ کې لوی شوه، پیدا شوه ده، لوی شوه ده او تر اوسه نه هم ژوند کوي. یو مسله هم دادی، بل دادی چې یو سړی چې عقب مانده وي او هغه باندې کار به ونو شوی وي، لکه د تعلیم او لکه د تربیه لکه د نور د ژوند مسایلونه عقب پاتې شي، خامخا دا نه پویږي. بله مسله چې دی تر هغه ځاینه چې زه وینم اقتصاد ډیر نقش لري. د ټولنه مهم مسله دا دی چې یو انسان هم عقب مانده پاتې شي، او بله هم په جنګونه پیدا شوی وي او په جنګونه کې لوی شوی وي، او بله طرف دغه اقتصاد خراب وي. او یو بل عوامل چې د ټولنه مهم مسله دی امنیت دی، چې ډیر مثلا په افغانستان کې خراب دی.
مننه میرمن فګیلانی لګروسته به په دې نور خبرې هم کو. میرمن بارکزی، فتنه ګیلانی یو اشاره وکړه په افغانستان کې د خوځو سره د خشونت مسایل او د زورزیتی مسلې ته تر دا غینې چې په ټولنه کې ډیر زیات د مثبت بدلونونو خبره کیږي، څنګه دغه مسله د دې په ځای چې د خوځو حالت خکې نور هم خراب کړو؟
دا چې د خزه حیثیت دلته اوس د حیثیتي موضوع رامنځته کیږي، تر پخوا نه ټیټ شوی په ټولنه کې په عموم ډول باندې سربیره پر دې چې مثلا په ډیرو شیانو کې موږ لاسته راوړنې لرو. دا ارتباط مستقیم نیسي د ټولنې هغه جوړښت ته. پخوا به په ټولنه کې مشر کشر ټول معلوم و، نن هغه شی نشته. هر ټولنه که چیرته د متداوم جنګونو قرباني شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر جنګ کې ماشومان او ښځې تر ټولو نه ډیر آسیب پذیره طبقه ده، چې هر جنگ په دوی باندې ډیر مستقیم منفی اغیزه چي. نو موږ څنګه کوای شو چې مغه پخوانی او مغه پخوانی دود دستور د پخوانی خلکو له خوا څخه ترسره کیده، چې اوس متاسفانه هلته کشر معلوم و، مشر معلوم و، هلته ښځې ته احترام معلوم و، چې نن سبا هغه نشته دی. تاسو زه غواړم یو کوچنی مثال تاسو ته درکړم. یعنی زما پیادیږي په ماشومتوب کې، حتی هغه وخت چې موږ پوهنتون ته تللو، موږ د ملي بس نه به کار اخیسته، چې ښځې ته به ویلې چې مهرباني وکړي هغه دروازه یې معلومه وه، چې شا دروازه نارینه وو لپاره او مخکنۍ دروازه د ښځو لپاره. اوس چې تاسو وینې د سړک په سر باندې، اصلا دا ښځې غریبان دوی له مخې نه لرې کوي، یو خوا ته یې غورځوي، ټیله کوي، د پریخېدو ته مثلا فکر هم نشي کولای. چې دا مو یو ښځه ده، یو ماشومې په ورسره دی، ضرورت لري باید خپل کور ته لاړ شي، ودرېږه چې لږ په انسانیت ورسره چلند وکم. او همدغه فکر همدغه نظر متاسفانه په کورنیو کې هم شته دی. دا خپل د ذهن جوړښت، دا خپل د ټولنې جوړښت، د تیر جوړښت شانته نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې
د دې منګړیر،
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه ټولنیز بدلونونه چې راغله، مثلا جنگونه یا ناامنۍ راغله، خلکو بیلابیلو مشکلاتو سره مواجه شو، تاسو فکر کوئ چې دې اغیز وکړو په خلکو په کورنۍ رویه باندې او د دې په ټولنیز
اړیکو باندې؟ یو نارینه په ورځ کې لاس کسانې وهلي، ټکولي، وجلي، نو هغه چې فکر کوي چې خپل کور ته راشي، هغه به یو سالمه فکر ولري، هغه به خپل بچیان نه وهي، هغه به خپل ښځې سره ښه چلند کوي. طبیعي خبره ده چې نه، انسان د خپل محیط نه، د خپل ماحول نه آسیب پذیره کیږي. که یو چیرته یو سړی ځي او تمامه ورځ دروغ وایي او یا نور ورته وایي، طبی خبر ده چې خپل کور ته ځي وضعیت فرقي. اجازه راکړئ چې یو بل ډیر ستر تفاوت
ووایم
د نن او پرون په پرتله باندې، او دا راځي د لیډرشپ نه. مخکې چې به زما چې کوم پاکستانو کې مې لیدلی دي، پخوانی پادشاهان د افغانستان، رئیس جمهوران یا صدر زمان یا کابینه یا غړي، دوی چې به یو چیرته رسمي یا غیر رسمي یا د جشن دې وختو کې بتله، ښځه به ورسره وه. د دوی د کور ښځه به معمولا دوی سره په څنګ کې درېدله، چې دا په دې معنا باندې نه وه چې دوی خپل ښځه خلکو ته ښکاره کوي، نه، دا په دې معنا باندې وه چې فامیلي ژوند یو دود دی، یو عنعنه دی، موږ ورته احترام لرو، ښځه د دې ټولنې برخه ده، زموږ د ژوند ملګرې ده، او دغه ټولنه ده چې موږ په اصل کې په نفس د قضیه کې موږ فامیل ته احترام لرو. کوم شیان چې نن په غرب کې شته دی، مګر دا موږ نږدې سل کاله مخکې له نن نه درلوده، نه؟ اوس موږ هغه شی نه وینو. اوس وزیر صاحبان، رئیس جمهور، معاونین ټول خپل خزی بندیان کړی دی او دوی داسې فکر کوي که چېرته د دوی خزی په یو محیط کې رسمي محیط کې د دوی سره یو ځای راشي، مطبوعاتو ته، خلکو سره کنفرانسونو کې، ملي ورځو کې اشتراک وکړي، دا به نو د دوی غیرت پورې یو نامناسبه حرکت او عملي چې زه فکر کوم اصلا دا ښځه د غیرت برخه ګڼل اشتباه ده.
میرمن ګیلانی، تاسو څه فکر کوئ دغه که د افغان ښځو سره د تاوتریخوالي مسله دا اوس د نړۍ په سطحه له نورو هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او نورې دنیا سره داسې یو پرتله کوي، تاسو د افغان ښځو وضعیت څنګه پیدا کوئ د تاوتریخوالي د زاویې نه که ورته وګورئ؟
مثلا زه خپل همسایګان لکه ګورم، لکه پاکستان ګورم، لکه ایران ګورم، یا مثلا نور په دنیا چې اسلامي ملکونه چې دي اغینه ګورم او په غیر اسلامي ملکونه ګورم، دوونه چې خشونت چې په افغانستان کې دي ډیر بد رقم دی او ورځ په ورځ دا زیاتیږي. فکر کوم چې په نور ځایونه کې دغونه نه دی او زه نه غواړم چې ډیر زیات په پردیو باندې زیاته فکر کوم، راځم په خپل وطن باندې فکر کوم. په یو ملک کې چې قانون به ولري او دا قانون حاکمیت را پیدا نه کړي، خلک باندې دا خپل یو خوشنات یو بدبختی دی. او بل دا دی چې ځینې ارګانونه دی لکه قضا دی، لکه وزارت عدلیه دی، لکه مثلا پولیس دی، سرنوال دی، دا هم ډیر کمزور دي زمون په وطن کې. او د ټولو نه مهم دا دی چې په ځینې نور پیشرفته ملکونه ښځه دونه آگاهی لري چې ځان لپاره مثلا وکیل واخلي او په حاکم نه لاړ شي او عریضه وکړي. په افغانستان کې متاسفانه یو خو زبون خوزو د قانون آگاهی نه لري او بل قانون چې جوړه شوه ده، دغه قانون چې قانون ما او خشونت چې دی، هغه هم زمون خزه فقط یو څو کسان دي چې په مطبوعات کې دا دی باندې خبرې کوي. مثلا خزه ټول په افغانستان کې د دې نه خبر نه لري چې مثلا زما په زما د ژوند په ارتباط کې تاسو وایئ دا چې ته لاړ شم، بل دا دی چې د مالی لحاظ هم فقیر دی، هغه نشي کولی چې ځان لپاره مثلا یو وکیل واخلي. دا علتونه دا مسائل دی چې یعنی فرق لري د نورو ملکونه. په نورو ملکونه کې مثلا زمون ګاونډي همسایه پاکستان دی، دوی دومره وکیلان لري، ښځو وکیلان لري، دومره مثلا اخبار لري، دومره مثلا تعلیم سطح په سړي او ښځو دومره اوچت دی چې یعنی خشونت هلته دومره ښکاره کیږي نه.
یعنی تاسو دا وایئ چې قانوني تعقیب
نشته؟ قانونی تعقیب هم نشته. داس قوی مرجعگانی چه یعنی خزو لپاره مثلا بازخاص بکی، اغی بانده مثلا جدی کار بکی، اغزمون پا وطن که دیر کمزور ده متاسفانه.
ستاسو دوارو دوی کور ودن وی پا راتلون که بحث که با پا دی خبری و کوچی چنگ کی دیشی چه افغان خزی پا خپلو کلو او یا خارونو که داسی ست ترسر کری چه پا واقعی مانا دو دوی جوانتا یو مثبت لوری ور کری او حل تا دوی هم پا طولانه که مطرح او د درناوی ور وی. د ازادي رادیو د دې لړۍ پترس کې بعد افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خزو سره د تاوتریخوالي پر بیلابیلو ډولونو خبري وکړو، د هغوی د شخواله به واورو او حال به واخلو. کولی شئ د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ، پیغام راوستوئ او د ازادي رادیو د ویب پاڼې یا فیسبوک لاله خپل وړاندیزونه راته وکړئ. azadiradio.com یا azadiradio.org او یا هم facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. تر بل پروګرامه د خدای په امان.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې